درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانیستل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچا او نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلي چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي، خو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو پر خلاصولو غور کوي. دا اقدام د دې لپاره کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ګړندۍ کړي. د طالبانو چارواکو ویلي په تیرو اونیو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې څه باندې درې لکه کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو ایستل د نهیلۍ وړ پرېکړه ده. انجلینا جولی په عین حال کې د ډیرو کلونو لپاره افغان کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر د پاکستان ملاتړ ستایلی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زور د یوه ځوان میشتان پرې کوي. د امنیه قومندانۍ ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی، په زور د یوه بل ځوان ویشتان لنډوي. د دې پیښې ځای او کره نیټه څرګنده نه ده. د ویډیو له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو خلکو پام ځان ته اړولی او خلکو دا کار غندلی دی. تر دې وړاندې هم د طالبانو وسلوالو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو په لارو او سړکونو کې عامو خلکو ته دا ډول سزاوي ورکړي وي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. د همداراز ویلي چې افغان جنې محصلانې خپل نومونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. له دې جلا د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون او د پېښور د خیبر طبي پوهنتون پریکړه کړې چې یو شمېر افغان جنو محصلانو ته په طب کې داخله ورکړي. دوی دا پریکړه تیرونې په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د کنسولګرۍ له مرستیال مفتي نور الله هوتک سره په کتنه کې وکړه. او په کابل او یو شمېر نورو آسیایي ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد نن یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوه او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په پلازمینو او ښارونو کې پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی سفیر د هالیوډ د نامتو ستوري انجلا جولی د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ایستلو انتقاد وکړ. د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 نوي څانګې زیاتې شوې.
د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هالټیکلچر په نوم باندې نوي ایجاد شو. خوانی ورځې 15 کې دوه څانګې.
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په لوړېدو دی. د غزنی له مقره تر ناوې پورې سړک ترمیم کیږي.
25 کیلومتره لار ده. دا نن افتتاح ده، موږ به دا کار روانوو ان شاء الله تر څو پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د بوټونو د فابریکو خاوندان وایي کاروبار خراب شوی دی.
د بهرنۍ ملکونو نه مالونه په ډیر ارزان کچه راځي. په کابل کې د امارات اسلامي نه موږ خواهش دا ده چې دا مالیات پکې ډیرو کې دي.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ په خوانی سفیر او د هالیوډ مشهور استوري انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو استل د بشري حقوقو شاتګ بولی. هغه پر خپل انستګرام لیکلی خوښینه ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې شزي لټولو حقوقو او زده کړو محروم دي او ترڅنګ ژور بحران روان دی. د بل خوا پاکستانی رسنوی د خپل چارواکو له قبل لیکلی نن پر ډیورن کرشه درې نوري لارې پرانیستل چې بیا اسناد افغانان ژر تر ژره افغانستان ته ستانه کړي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو په وستو اندېښنه ښیي. وایي افغانان بیرته هغه ځای ته لیږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجلینا جولی په خپل انستګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقوقو شاتګ بللی او زیاتوي دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې له قوله چیرته چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي یو شمیر زندان کې دي او تر څنګ ژور بحران روان دی. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو د ډک تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې افغانان د ښې راتلونکي له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي. له انجلینا جولی وړاندې ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر شمیر هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلې وه او له پاکستانه یې سم دستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې. بل خوا بیا پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد د افغان کډوال هر څه ژر ستانه کړي. دا لارې په ژوب لورلایي او شیرانی سیمو کې پرانیستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. هغه بیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمیر غړو په یو غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت چلند غندلې. له دوی یو اظهر خان دی غونډې ته ویلي
خو طریقې کار دا پکار دی چې په حیا باندې په عزت باندې په مینا باندې په محبت باندې پکار دی چې موږ هغه خلک ته کیو لګو خو دا کم ظلم دا کم سیاته دا کم بد تهذیبیت چې زمونږ حکومت دی وخت دی افغانانو سره کوي د دې ظلم نن موږ ستاسو د دې جرګې په مرسته باندې قرارداد پیش کوو چې موږ د دې مکمل تور باندې مخالفت کوو.
خله دې ټول غختونو سره سره لا هم له پاکستان د افغان کډوالو وستل روان دی او یواځ پرون ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ د تورخم او سپین بولدک لارې له 500 زرو زیات کسان افغانستان ته راشړل شوې دي. هخوار آسان شوې افغانان وای د بل هر وخت پرتل ډيري اړتیاوي لري او داسې حال چې هوا سړه شوې ژر یې وای د سرپناغه مخوړل شي. لودویو رحلا
د سرپنای سندرو نسبلستندرو نس کمپل لرو داسې وسایل زموږ نشته دی ورور دی وسایل ته موږ ډیر زیات ضرورت لرو نور د ښه خوراک کاک به ان شاء الله سم مشکل نه.
د طالبانو حکومت د شمیرو پر بنسټ د سپتمبر 13 نیټه ورسته ل 300 زرو زیات افغانان راستانه شوي او دا شمیره ورستر بلی لا پسې زیاتیک.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوالو له اندیښنو سره سره د افغانیو په وړاندې د ډالر ارزښت له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کمساري ډول ټیټ شوی دی. د کابل د شهزاده سرای معلومات ښیي چې پرون یو ډالر په 18 افغانۍ او 50 پیسو بدلیدو. د کابل یو شمیر شاریان وایي د افغانیو د ارزښت لوړېدو د ځینو لومړنیو موادو پر بیو اغیز کړی دی. د افغانیو ارزښت د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې په داسې حال کې په لوړېدو دی چې د ګاونډیو هیوادونو د پیسو ارزښت په ټیټېدو دی. یو بل اقتصادي خبردار چې په افغانستان کې د بوټونو د تولید د یو شمیر فابریکو خاوندان د خپل کاروبار د خرابېدو شکایت لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د خپلو کارکونکو شمیر کم کړی او د تولید اندازه یې هم څو برابره کم شوې ده. د افغانستان د بوټونو د تولیدونکو ټولنه وایي چې دا ستونزه حقیقت لري خو له دو کلونو راهیسې د بوټونو د تولید سلګونه فابریکې بندې شوي او څه باندې 3000 کارکونکي وزګاره شوي دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه بیا وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره پر یوې تګلارې کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د بوټانو د تولید یو کارخونه د دې کارخونې خاوند محمد طارق وایي د دوی کاروبار ښه نه دی او په هیواد کې دننه یې تولیداتو ته ښه بازار نشته. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې امارات راغلی د مونږ کار کې رکود مواجه شوی دی، دې لپاره چې تولید وطن ډېر کم شوی ده، د بهرنیو ملکونو نه مالونه په ډېر ارزان کچه راځي په کابل کې. د امارات اسلامي نه د مونږ خواهش دا ده چې دا مالیات پکې ډېر وکړي، د تولیدي وطن لپاره چې کوم یو مواد چې راځي د بهر ملکونو نه راځي هغوی باندې مالیات معاف وکړي، دې لپاره چې تولید وطن بیرته رشد وکړي.
په هرات ولایت کې د بوټانو د تولید د یوې کارخانې خاوند عبدالوهاب امینی هم ورته شکایت لري. دوی خپل تولیدات او کارګران کم کړي دي.
دا څو لاملونه لري. لومړی دا چې د هغه خام موادو ګمرکي محصول چې هیواد ته داخلي ګل ورد، دویم دا چې د بوټانو ګمرکي محصول چې افغانستان ته واردېږي کم دی، موږ زیانمنېږو، نو شو کولای له نورو ملکونو سره سیالي وکړو. مخکې مو په ورځ کې اتیا جوړې بوټان تولیدول، اوس لس جوړې تولیدوو.
د افغانستان د بوټانو د تولیدونکو ټولنه دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیرو دوه کلونو کې تر نمایي ډېرې د بوټانو کارخونې تړل شوې دي او څه باندې 3000 کارکوونکي وزګار شوې دي. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې د پاتو کارخانو کاروبار هم په درېدو دی.
د بوټانو تولید ورځ په ورځ کمیږي. په افغانستان کې چې پخوا مو له 450 څخه زیاتې د بوټونو د تولید کارخونې درلودې، اوس مهال له 300 څخه کمې پاتې دي چې هغه هم ډېرې فعالې نه دي. څلوېښت ورځې کېږي چې د سوداګرۍ وزارت د وزیر سره مې د لیدلو وخت دی، څو ستونزې ورسره شریکې کړم خو تر اوسه د لیدلو زمینه نه ده برابره شوې.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو جوړولو د صنعت ډېر ماهر کارګران له هیواده وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د بوټانو د تولیدونکو کارخانو د خاوندانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت له ټولو صنعتکارانو په ځانګړي ډول د بوټانو د تولید له صنعت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د صنعتکارانو په ځانګړي توګه د بوټانو د تولیدونکو ستونزې مني او وایي چې د دوه ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره پر یوې تګلاره کار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی زیاتوي
زه د ټولو خلکو شکایتونه کاغه کارخانهدار دی او کارګر دی زه دا تاییدوم چې د مشکلاتو سره اخته دي، ولی د دولت سره د امارت اسلامي حکومت سره د دې د حمایت په خاطر باندې په پالیسي باندې کار کوي چې باید داسې یو منظمه پالیسي جوړ شي چې د خلکو ته کاغه په کورونو کې دي، په کارګاو کې دي، یا فابریکو کې کار کوي چې په خو باندې ودرېږي او د کار زمینه برابره شي.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د صنعت د رکود په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې هر ورځ له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په خپله خوښه او یا په زور هیواد ته راستنیږي او د کاري زمینو رامنځته کېدو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي د صنعتکارانو د ستونزو په حل او د کورنیو کارخونو او فابریکو په ملاتړ سره به زرګونه وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 59 څنګه پرانستل شوې. په دې کې د ریاضي، فزیک، تاریخ، جغرافیا او بڼوالۍ څنګه شامل دي. دغه پوهنتون مسؤلان وایي دغه څنګه ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان منظور شوي او ژر به تدریس پیل کړي. سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 پوهنځي او 15 او درویش ډپارټمنونه شته چې له 4500 زیات محصلان پکې په زده کړو بوختي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پوهنتون کې 15 نوي څانګې پرانستلې. د یاد پوهنتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په سید جمال الدین پوهنتون کې یو څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هورټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خونې او روزنې پوهنځی کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیه دا په کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څانګه جدا شوه، د ریاضي څانګه جدا شوه، تاریخ جدا شوه او جغرافیه جدا شوه.
هغه وایي ټولو نو ایجاد شوو څانګو ته د نوو استادانو منظوري هم د لوړو زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې د نوو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې جریان کېده. په ټوله کې سجمالدین پوهنتون ته دولس د دې څانګو د ایجاد لپاره دولس قدري بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکی شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پونځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دوه یو ډیپارټمنټونه د دې نه چې بڅوک فارغ شو هغه په پوره توګه مسلکی نو همدغه ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی. نو محصلین په دې نه توانېدل چې د اوس تاریخ کې معلومات حاصل کړم که جغرافي کې، یعنی دا دوه جدا جدا برخې دي. په دې دوه کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران. نو اوس به هر سړی چې فارغيږي خپل څانګه به معلومه او مشخص او هغه به یو مسلکی شخص پاریږي.
خاغلی ساجد وایي دې سره هغو محصلینو ته په پوهنتون کې د استادۍ چانس هم زیاتیږي چې څوک په قدری نمرو فارغيږي.
په دې کې اوس قدری پرسونل تم ضرورت ډیر شو، استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 2010 زیږدیز کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 پوهنځي او څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال په کې د یادو پوهنځیو په درویشتو څانګو کې شاوخوا 4500 محصلین لوړې زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم ښځینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او د نړۍ په یو شمیر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا او د هغې ملګرو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې. د دغو مراسمو نور تفصیل اسد الله لودین واوري.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو 101 همکارانو د وژنې په ویر شامې بلې کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزه د اسرایلو د بریدونو لپاره د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بے ساری دی. رویټرز خبری اجانس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې لننګونو او ناوړه شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15000 کارکونکي په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د خوندزیو روغتیايي خدمتونو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نورو آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپل وژل شو همکارانو په یاد نن یو دقیقه چوپتیا غوره کړي او خپل بیرغونه نیمه ځوړند حالت ته راوستلي دي. فرانس پرس خبری اژانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتنبایوا او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیستې. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزی ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره سلګونه اسرائیلیان وژل او له 240 زیات یې برمته کړل. هغه مهال وویل شول چې د حماس سخت دریځ ډلې په بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل شوي. خو د نومبر په 10 د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویان لیور حیات وویل چې تا تلفات 1200 دی. هغه کڅه هم د تلفاتو په شمیر کې دراغلی بدلون جو زیات ورنکړل، خو زیات کړه چې مړی د پیژندلو په حال کې دی او ممکن ارقامو کې نور بدلون هم راشي. د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرایلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 11000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخه تر دې چې نور موضوعات را واخلو، لمړی بل ملالی بشیر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو سره لیکلي.
فوربس مجلې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو موضوع ته پام کړی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د 2023 په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دوی به په سلګونو زره غیر راجستر شوي بهرني اتباع او کډوال چې مناسب اسناد نه لري ونیسي او له پاکستانه وباسي. ورستۍ نیټه د 2023 کال د نومبر لومړۍ ټاکل شوې وه. د فوربس د مقالې د لیکوال په باور راپورونه ښیي چې دا اقدام به په پاکستان کې یوازې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال نه، بلکې د چین، اویغور او میانمار روهینګیا په ګډون د نورو ځورول شویو ټولنو غړي هم اغیزمن کړي. په مقاله کې لولو په داسې حال کې چې د اتیایي ملسیزې له لومړیو راهیسې د څه باندې 4 میلیونه افغان کډوالو اکثریت په پاکستان کې اوسېدل، خو داسې انګیرل کېږي چې په 2023 کال کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته له 6 لکو څخه تر 8 لکو پورې افغانان پاکستان ته تللي دي. د فوربس په مقاله کې وروسته لولو چې د پاکستان له دې پریکړې اغېزمن شوي زرګونو افغانان له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. دوی هغه ځای خپل کور ګڼي او پاکستان پرېښودو ته د هغوی اړ استل په دې معنا دي چې دوی د بې کوره کېدو او د ژوند له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې داسې افغانان ستا چې د طالبانو تر واک په لاندې افغانستان کې په ځانګړي خطر کې دي. د لیکوال په باور د کابل له سقوط څخه باندې 2 کاله وروسته هم په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوالو ته لږ پاملرنه کیږي او هغوی د مرستو او بیا میشتېدو په تمه دي. د قطر ګلف نیوز په خپل وروستي غاڼه کې د افغانستان د سیمپوزیم د پایلو په اړه چې د سې شنبې په ورځ تر سره سو یو مقاله خپره کړې ده. دغه غونډه د قطر جورج ټاون په هنتون جوړه کړې و او د افغانستان په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر کارپوهانو، څیړونکو، استادانو او چارواکو په کښې برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په ټولنیزو او بشري ننګونو د حل په هدف د ښوونې او روزنې رول په پام کې نیول سوی و. ګلف نیوز وړاندې لیکي چې په دې کانفرانس کې ټینګار سوی چې تعلیم د سولې، پرمختګ او ټولنیز عدالت لپاره مهم دی. ورسته لولو چې د قطر د جورج ټاون پوهنتون رئیس ډاکټر صفوان مصری د دغه کانفرانس د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانان له یو بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دي چې تر بل هر وخت بیړنۍ دي. هغه وویل په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته اړتیا سته، خو یوازې دا مرستې نسي کولی د وضعیت د خرابېدو د اصلي لاملونو مخه ونیسي، چې د ده په وینا سیاسي اختلافات، روانې شخړې او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. په مقاله کې لولو چې هغه دې ته اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه باید د اخلاقي او علمي ملحوظاتو له مخې د افغانستان د وضعیت ښه کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا د ولو ورده چې قطر له څه باندې وی لسیز راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او په افغانستان کې د سولې دروستلو په تړون کې چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سو، مهم رول لوبولی دی.
د غزنی له مخور ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې خام سړک رغول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو له ډیره وخته د دې سړک د جوړېدو غوښتنه کوله.
د غزنی مخور ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وار له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده، خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي.
تیر ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک تر غونو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک تر غونې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لارې 114 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
ملا رسید مقر له بازار له پاخه سړک نه شنو سوي ده، بیا دي ناوي دي بازار تر پای پوري 25 کیلومتر لار ده. سیدا ټول دي والي صاحب هدایت باندې دي همکاري باندې ان شاء الله دا نن افتتاح ته موږ بلا کار روانو ان شاء الله ستر څو پای ته ورسی.
که څه هم وسمنه دی او ژمی را روان دی، نو دوی وایي دغه لار به د دوو میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والي امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست، خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجه موږ سره دسې مختلفو ادارو کومک کړی، څو کاغذرو پرچکونه خو جوړوو، پلونه او پرچکونه ځینې پرش.
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي خوشي شوي چې په لومړي ځل به یې لاره هواره او شته خنډونه به یې له منځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګ سیمې یو تن قومي مشر شمسالحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لاره مو سختې ورځې تیرې کړې دي، که پخه سوه دا به لوی کار وي.
دومره تکلیفونه تیر کړي، 10-15 کیلومتره لار ده، تقریبا 10 لاره غیری دي. شپم په یو شیله کې پسر سوي موټر بم پساو، شپم هلته سوي ده، خدیو کشنیان برا سره و مریضان برا سره و پاغت ځای کې بم شپس و بیا بم کلی نزدی نو بیا به ورور موټر کې بم شپس و بیا بم گشتپا برا سره خسی و گشتپا بم راته ولګوره بیا بم شپا به تیره کړه په شیله کې بم موټر پساو ساتي بم شپه داده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ ده چې تر 600 زیات کلی لري او ډیرای اوسیدونکي ورسته پاته او بې سواده ژوند کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامی د ولسوالینا. پاکستان جی کما ادعا لري د پاکستان د بد امنی په باب باندې، او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنی د افغانستان کې ترهګر ډلې منظم کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دې ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوې حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوې حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت صحیح طریقې سره نه دي تر سره کړي، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بی منطقه دی او ډیر کمزوري دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجر ورونو ته زما دا بلنه ده، که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دی کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجې موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژه دی دغه تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغه پروژه ډیر مخالف ده، بل خصوص د کوشتفی د کانال دا مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د مخالف ده. د سیزن نور لوی پروژې دي چې دغه مخالفت ده کې او اسلامي امر تر سره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستان وېستل چې دلته هغه بودیجی چې کم دي دغه غودر پر ځنګلی سوی دي د پروژو لپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسی، نو پروژې به څنګه سي ماتل سي. سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام